السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دی چې د خبرونه راپورونو ته راشو پام وکړي. د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري له دې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دو لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په یو استولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس د تصویب لپاره وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري شاید له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول هم مجاز بلل سوي. د غیټل هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلي تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامې له مخې د عملیات تیره ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلي، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږکال بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلامزاده ازادي راډیو ته وویل چې سږکال شاوخوا 250 زره متره مربع غالۍ بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100 زره متره مربع غالیو ته رسیده. غالۍ اوبدنه او د غالۍ پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالۍ پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدون کې دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا زده راډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د وتلې اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه ای نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره د دې چې په اټو پړاونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې له 100 اډو پوځیان ایستلي، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورک دي. دا زمیدار یوازې د دې ښار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس دی.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکوو. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزي راپور ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیون افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغې کمیټې عمومي مشر رابرټ مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي د غراز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاوو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل شوي، 3222 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندې ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې کې له خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاسمند ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکیل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونو افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد ستړي مشي، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، هلته مازدیګر ده. د سره صلیب په راپور کې راغلي چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی. د کړاو نښې نښانې څه دي تاسو هلته ټولنه کې حس کوئ؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. له بده مرغه باید ووایم چې بله، هو، دا یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې، احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼ اروایي ناروغۍ یا ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی ایس ډی ورته وایي، یا له یوې پیښې نه له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چېرته پیښه کېږي یا شل ورځې یو میاشت دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغۍ شروع کېږي. او ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغۍ دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوي یا ګواښل کېږي په افغانستان کې، له بده مرغه ووایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته، یا د هغو کارګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغسې شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل. هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو، متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد، دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کیږي باید بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویره شته چې کچېره سولې راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنې شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسی ونه لري، کومې مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه یې ولیدل، دومره غټ داغونه یې ولیدل په زړونو چې تر ډېر وخته پورې په دا داغونه یعنی مرهم نسی. اما او په خوای کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دې نقطو امیدوار واوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانیو ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قربانی واخلي.
او استاد اورستۍ پښتنه او اورستۍ پښتنه تاسو ویل چې جګړه ټول افغانستان زپلې لکه څنګه چې ولز زپل شوې د دغه سي د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم زپلې چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي.
او تر کومه پورې چې په درې منړې پورې اړه لري یا په هوادرو پورې سالته جګړې کېږي له بده مرغه وایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه وایم، د وینو په اړه وایم، د انسانانو د مرګ په اړه وایم، احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده او مخالف دی دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دوه په جګړه کې دی چې هغه ټم نشته او هر څومره چې زر سول راشي دی وګړو په خیر او په ګټه.
ډیر مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د خونې روزنې پانتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندیښنو غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لهم د امنیو اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مقناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکارې فیروزی عزیزی دغه راپور راستولی.
د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ سوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
نن سهار د کابل په شپږم او یولسمه ناحیو کې دوه چاودنو له امله دوه پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسي جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. ښاغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی یې ټپیان شوي دي.
تل له امنیتي ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتي ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخت وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
د ستاوردای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتي میثاق برنامه تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی، یوازې یې تاکتیکي لاسته راوړنې درلودې او اوس دا لاسته راوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دي.
دا چودنې داسې مهال کېږي چې یو اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول سول چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماینونو او هغه هم د مقناطیسي ماینونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه وینه د څلور لسیز کېږي چې د هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یعنی کې دې شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو استل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړې.
اساسی خبر دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2,500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2,500 یا 4,500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په زغر د امریکایان وکړي، بیا 2,500 نه چې 2,000 پاتې شي، 1,000 نفره پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري دلته، ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیري، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاده شوه. د ناټو په هغو غونډو کې چې روان کال ترسره شوي دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2024 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15,000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مگر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو دغه یو سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نورې د اروپای ټولنې هم او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غواړي، په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګور از کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ځمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کله نور د دوی قوتو ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکي جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات rfe.org.
اوس هم ورځو سیمایزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمایزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. په اړه یې پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخته چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دوه فدرالي برخو وبښله. لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران ترې تم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غوښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار دیواز د دیشار نه دا زمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے تو باڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسا بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو تو جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دیا تھا بازار مستا
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږه آزادی رادیو نه اوري لدې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازیګر 4:30 بجې دی فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لاره ومومي. د دغه وزارت مرسیال وایند حامد تحسیب رسنیو ته په واسطولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګرنو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسېده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د ووتلي اټومي ساینس پوه محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. خامنئي نن پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګې. ستاسو اسمسونه هم لولو خو اوس پام وکړئ د دې ورځې یا د دې سات سپورټي خبرونو ته ناجیه صاحبه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست له مخې به ملي لوبډله د مارچ په 15 د بنګلاديش په وړاندې او د مارچ په 13 د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپل وروستۍ لوبه د جون په 15 نیټه د هند په وړاندې ترسره کړي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبې ترسره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ ترسره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 15 برخو لوبغاړي لوبېږي. او ټاکل شوی چې سبا یک شنبه د انګلستان او سویلی افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د درې شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه یې په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 15 وکټو سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. سویلی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېیمه لوبه راتلونکې سې شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ایم اس کې لیکي وایي که د کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. عصمت الله طوفان د هلمند ناوې ولسوالۍ نه لیکي وایي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلي چې ځای نه دی مشخص کړی. وایي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وایي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې سوله وکړي، د بل چا په خبرو باید تیر نه وځي. احمدی طالب له زابل نه لیکلي وایي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوري له بالامرغاب لیکلي وایي امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافي له کونړ نه لیکلي وایي جاپان او افغانستان یو